د سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لنډ خبری برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 28 ولایتونو کې د واورو د ورېدو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې ویل، له ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کونړ او تخار پرته د هیواد په ټولو ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د 150 سانتي مترو او د باران کچه د 45 ملي مترو ترمنځ وي. داسې مهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی، ډیر خلک په بازارونو کې د سونګ د موادو د بایو له لوړوالي شکایت کوي او وایي د بېوزلۍ له کبله نشي پیرلی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او وایي په 2024 کال کې ښځینه خبریالانې تر ډیره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ وي. د سازمان د 2024 کال په راپور کې چې پرون خپور شوویلي، د افغانستان د اوسنیو حاکمانو امنیتي ادارې په ځانګړي ډول د ریاست الوزرا دفتر نجونو خبریالانو ته اطلاعات نه ورکوي. یو شمیر میرمنو ویلي دي چې برعکس دغه ادارې بیا خپلواکو شنونکو او روغتیایي کارکوونکو ته یو څه په اسانه معلومات ورکوي. په راپور کې د ښځینه خبریالانو له قوله راغلي دي چې دوی د قانوني تضمینونو له نشتوالي سره مخامخ دي او د یو نه ځواب ویونکي حکومت پر وړاندې د خوندیتوب ډاډ نه لري. د ورستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی هم تایید کړه چې رسنۍ او د نظر خاوندان کله ناکله د خپلو څرګندونو له کبله تعقیبېږي. شاوخوا شل کسان پرون وروسته له هغه تری تم شول چې د غیر قانوني کډوالو لیږدونکي یوه کښتۍ په مدیترانې سمندرګي کې ډوبه شوه. ایټالوي چارواکي وایي چې لامپیدوسا ټاپو ته نږدې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته 8 تنه چې د مصر، سوریې او سودان وګړي وو وژغورل شول، خو د دوی په وینا د پاتې کسانو د ژغورنې احتمال ډیر لږ دی. اکثر غیر قانوني کډوال د مدیترانې سمندرګي له لارې ځانونه د ایټالیا لامپیدوسا ټاپو ته رسوي. دا کښتۍ د راپورونو له مخې له لیبیا څخه د اروپا پر لور روانه شوې وه. د امریکا د خزانې وزارت د دې هیواد ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خپرولو په تړاو له روسیې او ایران سره پر تړلو دو ادارو بندیزونه ولګول. د خزانې وزارت چارواکو دا بندیزونه بیګا اعلان کړل او ویل چې د دو ادارو هڅه کوله د انتخاباتو په درشل کې د امریکایي وګړو ترمنځ بې اتفاقي راولي. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د خزانې وزارت مرستیال په یو بیان کې ویل چې د روسیې او ایران دولتونو د امریکا د انتخاباتو بهیر په نښه کړ او غوښتل یې د امریکایانو ترمنځ نفاق واچوي. د امریکا استخباراتي ادارو پر دې دوه هیوادونو تور لګولی چې د جعلي ویډیوګانو، خبرونو او پر ټولنیزو شبکو د مطالبو په خپرولو سره یې غوښتل د انتخاباتو اعتبار زیانمن کړي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې سبا په دوهمه ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د 15 ورځنۍ لوبه به د دوشنبه تر ورځې دوام وکړي. د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړنۍ ټیسټ لوبه چې د دوشنبه په ورځ پای ته ورسېده مساوي شوه، خو له دې مخکې د 3 یو ورځنیو او 3 شلو ورځو لوبو لړۍ افغانستان وګټلې. د زیمبابوې له لوبلړۍ وروسته د افغان لوبډلې راتلونکي سیالي به د آسیا د اتلولۍ په جام یا چمپیون ټرافي کې وي. په دې لړۍ کې به د افغانستان لومړۍ لوبه د نوي 2025 کال د فبروري په 1 نیټه له جنوبی افریقا، دوهمه به د فبروري په 6 له انګلند او دریمه لوبه به د فبروري په 9 له استرالیا سره وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبری برخې ته.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاهو عروس بند پرون پرانستل شو. دا بند چې د رغونې چارې د پرزیدلی جمهوری نظام پر محل پیل شوی وی او طالبانو بشپړی کړی. د طالبانو د کابینې د جګپوړو غړو لخوا پرانستل شو. د چاپیریال ساتنې د چارو کارپوهان دا بند د اوبو د زیرمه کولو او د سیلابونو د مخنیوي لپاره ګټور بولي.
د کابل د شاه و عروس بند له کلونو انتظار وروسته داسې مهال ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې د همدې پلازمینې اوسیدونکي اوس تر بل هر وخت زیات د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور وایي د شاه و عروس بند به د کابل شمال کې پر نورو محیطي ګټو سربیره شاوخوا 60,000 کورنیو ته پاکې اوبه برابرې کړي. نوموړي د سه شنبې په ورځ د دغه بند د پرانیستې په مراسمو کې وویل
مجموعاً دغه بند د 250 میلیونه ډالرو نه اضافه په دې باندې مصرف راغلی ده او ګټه یې دا ده چې په دې کې به تر 3,000 میلیونه متره مکعب اوبه به ذخیره کیږي. همداراز 60,000 کورنیو د کابل خلکو ته به د چکاک اوبو د دې نه زمینه مساعده کیږي.
د کابل د شمالي و اوسیدونکي احمد شاکر ازادي راډیو سره خبرو کې د بند جوړولو ته خوښي وښوده او په وینا یې د اوبو د کمښت ستونزه به تر یوې کچې هوار کړي.
د سالای آخر کابل با قلت آب آشان
دی وایو روستای کلونو که کابل د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. له دې بند سره به 60,000 کورنۍ اوبه ترلاسه کړي، ځمکې به هم خړوب شي. موږ هیله من یو چې ورته نورې پروژې هم بشپړې شي او د کابل اوسیدونکي له ستونزو خلاص شي،
راهایی پیدا کړي.
شاه و عروس بند کابل د شمال په شکردری ولسوالۍ کې پروت دی چې د چارواکو په خبره په کال کې د شاوخوا 3,500 هکتاره کرنیز ځمکې د خړوبولو او 1.2 میگاواټ برېښنا د تولید وړتیا لري. د شاه و عروس بند د جوړېدو چارې د لومړي ځل لپاره په 1491 هجري مریز کال کې پیل، خو په همغه کال کې په ظاهره د تخنیکي ستونزو له کبله چارې په ټپه ودرېدې. د دویم ځل لپاره په 1495 کال کې د بند چارې پیل شوې چې وروسته پکې د استملاک په ګډون یو شمېر حقوقي ستونزې رامنځته او کار یې نیمګړی پاتې شو. د چاپیریال ساتنې متخصصان په اوس وخت کې چې کابل د اوبو له کمښت سره مخامخ دی د دغه بند جوړېدل ډېر ګټور بولي. د دوی له ډلې انجینر خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل
د شاه و عروس بند لکه نور بندونه ډیر ارزښت لري، په دې چې هم د څښلو د اوبو د پاره ښه دی، هم د زراعت د اوبو د پاره ښه دی، هم د اقلیم په بدلون کې ډیر ارزښت لري. بل په صلاح د مایی فارمر ځینې جوړېدای شي، یعنی د هم تفریحي منطقه ده، خلک د تفریح دپاره ځي. یعنی د هر لحاظ چې وګورئ دا بند ډیر مهم دی، دی خصوصا د کابل د اطراف دپاره او د شکردری ولسوالۍ دپاره، د زراعت په برخه کې، د محیط زیست په برخه کې، د هر برخه چې تاسو حساب کوي دا ډیر ښه پروژه ده.
تر دې وړاندې د قشتېپې د کانال په ګډون یو شمېر نورې داسې پروژې پلې شوې چې د اوبو د زیرمه کولو او د چاپیریال لپاره مهمې ګڼل شوې دي. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د اغیزمنو هیوادونو په ډله کې دی او د چارو کتونکي وایي که د اوبو مدیریت او د ځمکې لاندې اوبو د کچې زیاتولو ته جدي کار ونه شي، اوږدمهال کې به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ایران د همدان ښار په ملایر سیمه کې د افغان کډوالو پر کار ګمارل منع شوی دی. د ملایر یو سیمه ایز چارواکي پرون اسنا خبری آژانس ته ویلي دي چې له دې وروسته بهرني غیر قانوني وګړي چې افغان کډوال په دې نوم بلل کیږي د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې کار نشي کولای. د ایران په یو شمېر ولایتونو کې ډیر افغان کډوال وایي چې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې اړه تفصیل د سنا کاکر په راپور کې
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په افغان کډوالو د بندیزونو د لګولو په دوام د دغه هیواد د همدان ولایت چارواکو په ملایر ښار کې د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې د بهرنیات باو په کار کولو بندیز ولګولو. د ملایر خار د سیاسي او ټولنیزو چارو مرستيال مسعود وفازاده د دوشنبه په ورځ اسنه خبري اژان سره مرکه کې ویلي هغه غیر قانوني بهرنیات با چې په دغو مرکزونو کې کار کوي پیژندل شوی چې د جریمه تر پرې کولو او د دوی د قضایي دوسیو تر جوړېدو وروسته به د استلو په نیت د ابراهیم آباد را کم ته ولېږدول کیږي. هغه زیاته کړه چې له دې موضوع نه د سرغړونې په صورت کې به د یادو مرکزونو له خاوندانو سره قانوني چلند وشي. ایرانی چارواکی او رسنی هغه افغان کډوالو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د بهرنیو ادباو او غیر قانوني ادباو استلا کاروي. دغه شان د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د چابهار ښار د امنیت امر وویل چې شل سوداګریز شرکتونه د غیر قانوني بهرنیو ادباو د استخدام له امله تړل شوي دي. احمد سمره حسیني تازه د ایران نیر نه خبري اژان سره په مرکه کې ویلي نه تنه غیر قانوني بهرني ادبا چې په دغو مرکزونو کې فعال و نیول شوي او قضایي ارګانونو ته وړاندې شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو اسناد نه لري د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له ناوړه اقتصادي او رواني وضعیت سره مخ دي. یو افغان کډوال چې په همدان ولایت کې ژوند کوي خو نه غوښتل چې د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زه د همدان په ولایت کې ژوند کوم. هر خوای لوهی لګولی چې افغان کډوالو ته کار مو ورکوي د خلکو چلن هم موږ سره خنه دی. کله چې ناروغان شو په روغتونونو کې موږ نه قبلوي. کډوال نشي کولای دوکانونو ته ولاړ شي. عادي خلک هم موږ پولیسو ته ورسپاري. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي. څوک موږ ته کار نه راکوي. دوکانداران پر موږ توکي دوه چنده کوي.
په همدان ولایت او دغه شاندیران په چابهار ښار کې به نورو افغان کډوالو هم د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ممکن خېلی
مسماتو مال وخوړل شو لا بیرته ایران نکړل ځکه چې اسناد مینلارل ادامې نشو کولای. زه شاهد وم چې افغان کډوالي په داسې حال کې له هیواد وایستل چې ماشومان په خونځي کې ول.
زه یو کال او دوی میاشتې کېږي چې دې ښار ته راغلی یم. په باغوانی او ساختماني کارونو بوخت وم. هغه اطلاعیه چې افغان کډوالو ته کار نه ورکول کیږي او که چا کار ورکړ خپل جریمه کیږي. زموږ ستونزې لا زیات کړي دي. ان د کډوالو د کار مزدوري نه ورکوي. افغانانو ته د اوسېدو ځای نه ورکول کیږي ځکه جریمه کیږي. زموږ ډېر ملګري را دي مرسي وي دي. موږ ډېر اندېښمن یو. نه بیرته وطن ته د تګ لارسته او نه دلته د پاتې کېدو امکانات. ژوند ډېر سخت شوی دی.
ایران په دې وروستیو څو میاشتو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او د دوی شړلو ته یې زور ورکړی دی. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې په تیر کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال له دغه هیواد ایستل دي.
د کندهار ولایت شولې کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیايي خدماتو د کمخ لکبله ل جدي ستونزو سره مخامخ دي. د سیمه چې د لوړ او ښکته شولې کوټ په نومونو په دوه ولسوالیو ویشل شوی اوسیدونکو وایي د روغتیايي مرکزونو نشتون د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو مؤسسو څخه غواړي چې د دوی په سیمو کې د روغتیايي خدماتو د جوړولو په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د لوړ شاولی کوټ د نری ویالې سیمې اوسیدونکو بسم الله وایي د ټولي ولسوالۍ لپاره یوازې یو روغتیايي مرکز ته چې د ناروغان وړتیاوی نه سپره کولای.
په کلینیک کې ډاکټر لرو. هغه چې مریض عاجل مریض ورسي په اول خو معنا چې سړی ورسره نه پریږدینه دا دیو خبره. نو موږ مجبور مو کله پي چې مریض به د شهر ته ځغلو. خو بیا شهر بل ډاکټر ستنه. نو دغه مو مشکل دی ورور چې ډاکټر دلته مستوجه متوجي شي په شپه او په ورځ کې زموږ مریض وادر د پیدا سي هغه موږ د کلینیک ته ورولو موږ علاج په د کلینیک کې وسی. نو موږ دغه مشکلات لرو چې ورور موږ ته متوجه وادر ډاکټر پیدا سي د وطن دی کلی دی کور دی وادر د دا دنیا ده د خدای مخلوق دي. نو موږ نسکه ولا غریبان خلک ستاسو شهر ته وړي ډیر مصرف راځي. موټر نه لري وسایل نه لري.
د دې سیمه خلک وايي د کلینیک امکانات محدود دي چې لامل ناروغان ارکیږي کندهار شهر ته ولاړ سي. خو ډیری ناروغان د ورډي لارې پورډو کې خپل ژوند له لاس ورکوي. پکښه تشاولی کوټ ولسوالي کې هم د روغتیايي خدمات وضعیت ډیر خراب دي. د دربازانو د کلی وسیدونکو هغه محمد بای یوازې یو کلینیک سته خواغه کې واز یو ډاکټر ناروغان ګوري.
په شاول کوټ په مرکز په ولسوالۍ کې یو کلینیک دی. موږ غواړو چې مشته یو بل کلینیک هم جوړ شي. اسانه راته جوړ شي. او دلته چې دی منه ډاکټرانو منسته منه نه زنه نه ډاکټران سره او نه د نو سره یو ډاکټري هغه پر رسید نه وپیږي. منه یا شارت زغلو یا بلی خواته زغلو چې دلته مستمانه داسي ډاکټر پیدا شي. څه ډاکټري مانا دا کلی مانا دا سلور پنځه کلی دی چې دغه مانا دالته دغه زنان هم یو کار کوي